د ماسپښین دوی بچې شوې احمد چبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم په ټکنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستن دوی دی د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږنی په خپل افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې روسیه وایي شای افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه
السلام علیکم ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی ملي اردو په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د 115 وسلوالو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څیړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ته دنده سپارلې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ د اعلامیې له مخې دا پلاوی به د وضعیت له څیړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پیښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي ولسمشر غنی ویلی چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغه روان وي چې دا ولایتونه له سختریزو وسلوالو څخه تصفیه شوي نه وي پر کندوز وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او له 9 ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د لمنځتلو او ټپي کېدو خبر ورکوي د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار غزنی پکتیا پکتیکا اورزګان دایکنډي زابل کندهار تخار کندوز هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي بیان زیاتوي چې له دې وسلوالو څخه وسلې ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي بیان همدارس په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي او د کابل د چندول سیمې تکه خانې ته نږدې په یو 14 کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې عامر ګل رحیم ساپی ازادي رادیو ته ویل چې پیښه د لاسي بمونو د 14 له کابل رامنځته شوې یو تنې وژله او درې نورې ټپیان کړي دي خو د کابل د امنیت قمندانې ویاند عبدالله کریمی ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین 14 و چې درې کسانې ټپیان کړي دي راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی د لبنان د المیادین تلویزیونی چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و د ایران سپاه پاسداران پوځ نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی چې څلور کروز توغندي چې روسیه په سوریه کې ځینې اهداف پرې پنهه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي دا چارواکي چې نومونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو 14 به زیان اړولی وي که نه همداراز دوی د دې توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په یو ټلیفوني تماس کې په سوریه کې د داعش له مرکزونو پرته پر نورو اهدافو د روسیې د بمباریو له کبله اندېښنه څرګنده کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیری پرون د دې ټلیفوني خبرو جزئیات خبریالانو ته څرګند کړ خغلی کیری زموږ اندېښنه پر هغو اهدافو د بمباریو په اړه تکرار کړه چې د روسیې پوځ بمباری پرې کوي خو له داعش سره ارتباط نه لري مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه شپږویشت کروز میزایلونه توغول شوي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف ویشتلي دي د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ کسان مړه شوي دي د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1119 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا به پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوشیتد پرس خبري اژانس د مړو شمیر 1309 تنه ښیي او وایي سعودي عربستان هڅه کوي چې دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. خو د فرانسې خبري اژانس بیا د وژل شویو حاجیانو شمیر 1222 ښودلی. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې دفتر وایي چې دې ډلې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو، د ګنګوندیزې ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونه ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حملې د دوو قربانیانو دوه قربانیان عرب اسرائیلیان ښودل شوي او د دوو نورو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دې دوو په شان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دیمونه ښاروال بینی بایټن د اسرائیلو راډیو ته وویل چې توران اوس له دوی سره په توقیف کې دی. او وروستی خبر د اروپا په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولاند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي شي. میرمن نولاند د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي. میرمن نولاند زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ونه مني. میرمن نولاند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روسپلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورځو او د دې ښار حال درته وو چې امنیتي وضعیت یې څرنګه دی. خوستیانو له جګړې ځپلو کندوزیانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې شایي روسیه افغانستان ته هلیکوپټر ورکړي. روسیې په سوریه کې پوځي مداخله کړې. آیا په افغانستان کې ممکنه ده چې بیا مداخله وکړي؟ په دې اړه په یوه تفصیلي مطلب کې د څېړونکو او د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو نظر درسره شریکوو.
کله چې روسیا افغانستان ته راشي دا هیڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې د کابل د ژوبڼ حال درکوو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د ښار امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
نږدې دوله کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتی ده. په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ همدارنګه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راولي. عملا په دغه ښار کې کاملا چوپتیا ده، جګړه نشته ده. او یوازې پراګندا دغه اوریدل کیږي. خو په عین وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، او هلته وسلوالو طالبانو د استوګن کورو کې پټیو یا سنګرونه جوړ کړي دي. له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
تاسو ویل چې پراګنده ډزې اورېدل کېږي، دغه ډزې د کندز د ښار له کومو سیمو اورېدل کېږي؟
دغه ډزې زیاتره د کندز ښار سیګر چمن سیمې څخه سیالته درېیم اوزه ده، په هغه کې وسلوال طالبان اوسېږي. همدارنګه په درک سیمه کې د کابل بندر کې، همدارنګه خان آباد بندر کې د کندز ښار ختیځ لوری کېږي، او دې خواته شمال لوری د کارتلال سیمې څخه، همدارنګه د بالاحصار القوي سړک شاوخوا په دغو سیمو کې، همدارنګه د آزادۍ واټ څخه بلته لا هم وسلوال طالبان د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کورونو کې او په زیاتو دولتي تاسیساتو کې هلته سنګرونه نیولي دي، او له هغه ځایه چې کله افغان سرتېري وینې په هغوی باندې ډزې کوي.
د ښار هغه سیمې چې له افغان ځواکونو سره دي، هلته دوکانونه خلاص شوي دي؟
یوازې ښار خو کاملا د کندز ښار کاملا تړلی دی، او هلته څوک نشي کولی چې تګ راتګ پکې وکړي، ځکه د میدان ډګر ده. خو یوازې د کندز ښار جنوب خواته، یعنی چې د دورې سر ورته ویل کېږي، دورې سر لاندې دلته دوکانونه دي، دغه دوکانونه خلاص دي. نور ښار کاملا تړلی ده، ځکه څوک ساسي مسلت نشي کولی چې په ښار کې تګ راتګ وکړي یا وګرځي.
تیره ورځ جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د کندوز له یو شمېر متنفذونو سره وکتل، او د روان خبرونې په پیل کې مو هم دا خبر درلود، او بیا یو هیئت وټاکه. د دې هیئت په اړه تاسو معلومات لري چې کندوز ته رسیدلې ده او خپل کار یې پیل کړی؟
دا چې ورکیږي چې یو نورپور هیئت کندوز ته راغله ده، خو تر اوسه نه ده پټاګه چې په دغه ترکیب کې څوک دي او کوم کسان دي. خو د کندز خلک اکثره اوسېدونکي چې له موږ سره په اړیکه کې دي، دوی په مرکزي حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي. دوی وایي چې کندز ښار یو ډېر وړوکی ښار ده، او نږدې دوه اوونۍ شلې، یعنې دیارلس ورځې شلې، په دغه ښار کې جګړه روانه ده. خلک ډېر متضرره شوي دي، خلک له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي، ځکه خلکو ژوند په هغه ورځني کاروبار پورې تړلی وو. اوس چې خلک له خپلو ځایونو څخه د ځای کېږي، ډېر مشکل سره دوی مخامخ دي. دوی وایي چې ولې مرکزي حکومت کندوز ته توجه نه کوي، ولې دغه ښار یې په دیارلس ورځو کې ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
البته تاسو د هیئت مسلې ته اشاره وکړه، په هیئت کې په خبرونو کې مودا خبر درلود چې په دې هیئت کې امر الله صالح شامل دی، او همدارس فاروق وردګ، یو شمیر د کندوز خلک شامل دي. د حقیقت یاب هیئت او په کندوز کې بچړنی کوي. اجمل اریان مننه. د کندوز په اړه په خوست کې غونډه جوړه شوې ده. په خوست کې د کندوز له خلکو سره د کم شریکۍ زیانمنو ته د ډاډګرنې او دوی ته د مرستو د راټولولو په هدف د پنځشنبې په ورځ غونډه وشوه. د غونډې ویناوالو په دې خواشیني وښوده چې د کندوز له جګړې ځپلو سره تر اوسه لازمه همکاري نه ده شوې. خوستیانو ژمنه وکړه چې دوی به د کندوز د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو په یوه غونډه کې د کندوز پر غمیزې خواشیني څرګنده کړه، او د یاد ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د هر ډول ځاني او مالی مرستې تیاری په ډاګه کړ. یاده غونډه چې د نور ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا راغوښتل شوې وه، ویناوالو په دې هم خواشیني وښوده چې افغان حکومت مرستندویه ټولنې او حتی په خپله ولس ونه توانېده چې د کندوز د ناورین قربانیانو او اغېزمنو سره لازمې او پر وخت مرستې وکړي. قومی مشر محمد ظفر وویل چې
نن هغه پیښه چې په کندوز کې نن تقریبا همه لسمه ورځ جریان لري، د هغې مسلمانو، د هغې کونډو یتیمانو، د هغې اسیرانو نه دولت دا کومه وکړو او نه داسې ولس جوړ شولو لار جوړه کړله چې دغه ته اوبه ورسېږي، غذایي مواد ورسېږي. مطلب نه موږ دا تقاضا دو چې د هر څه چې کېږي، یا د تو بېغوري دو، یا دی فساد واجدو یا دی وطن ته امیندار نه.
د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د غونډې د مخو د خودلو ترڅنګ ویل چې د ناستې ګډونوالو په ډله ییز ډول پریکړه وکړه چې د کندوز د دردناکې غمیزې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر به کمیسیون ټاکي، مرستې به راغونډوي او بیا به د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته رسوي.
غونډې اجنډا د کندوز د خلکو سره د مرستې د غمشریکۍ په مورد وه، او په څانګې دې کې د ملي امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ په مورد غونډه جوړه شوې وه. نو پریکړه په دې وشوله چې د کندوز خلکو دپاره یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغې دپاره د خوست خلکو هغه مرستې راجمع شي.
د غونډې تابعیا کوونکي او د نور ټولنیز بنسټ مشر شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس د ملاتړ اعلان وکړ، او د دې ولایت له سوداګرو، مامورینو، مدني فعالانو، دوکاندارانو او خلکو یې هم وغوښتل چې په کندوز کې د دې ستر بشري ناورین له اغېزمنو او کورنیو سره تر خپله وسه مرسته او همکاري وکړي.
د خوست ولسونه د خپل نظامي ځواکو څخه په هر قسم حالاتو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ملاتړ کوو. د خوست ولایت تجاران، مدني ټولنې او ولسونه باید د کندوز ولایت د خلکو سره خدای واس او مالي همکاري وکړي.
وسلوالو طالبانو د وړ میونې د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار ونیو، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او د کندوز د ښار او ولسوالیو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د پاکستان په دې نیت شک څرګندوي. په دې اړه په روانه خپرونه کې وړاندې په تفصیل اورېدلی شئ. خو اوس به راشو د روسیې مرستو ته. روسیه وایي دا هیواد شایي افغانستان ته M-15 ډوله جنګي هلیکوپټرې ورکړي. ایترتاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي سمیر کابلوف په حواله وایي ماسکو لا د مخه له افغان امنیتي ځواکونو سره د سپکو وسلو او مهماتو مرسته کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې ده چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. رسوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی او جک پوړی روسی ډیپلوماټ زمیر کابلوف وایي په روان اکتوبر میاشت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د M-15 ډوله جنګي هلیکوپترونو د پلورلو معامله لاسلیک شي. زمیر کابلوف وایي ماسکو دا ګام د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د افغان ځواکونو د جنګي ظرفیتونو د لوړولو په هدف پورته کوي. نوموړي ویلي روسیه مخکې هم افغان ځواکونو ته سپکې وسلې او مهمات ورکړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دغه جک پوړي روسي مقام دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په روسیه کې دی له مسکو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره پوځي مرسته وکړي. دا رشید دوستم ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له روسیې څخه د الوتکو او نورو پوځي مهماتو غوښتنه کړې ده.
The Russian side is committed to support and help Afghanistan in terms of
دی وای روسیا د افغان ځواکونو او افغان هوایي ځواک د غختلتیا لپاره متحد ده. موږ د هوایي مرستې، وسلو او مهمات غوښتنه کړې ده. موږ له تروریزم سره د جګړې لپاره زیات مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د افغانستان پر خاوره د داعش پر ضد د روسیې د هوایي برید د احتمال په اړه ویلي افغان حکومت تر اوسه پورې له مسکو څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. دا زمیر کابلوف په خبره په اوس وخت کې د افغان ځواکونو د جنگي ظرفیتونو د لوړولو اړتیا ده.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. نږدې لس ورځې وشوي چې روسیه په سوریه کې د پوځي عملیات کوي او وایي چې هوایي بریدونه او د توغندیو بریدونه د داعش پر ضد کوي. نو داعش په افغانستان کې هم ریښې څرګندولې دي. له دې سره داسې اندېښنې په افغانستان کې ځینو ته پیدا شوې دي چې روسان دلته پوځي مداخله ونه کړي. آیا دا مداخله ممکنه ده؟ د اجمل تورمن په تفصیلي راپور کې اورو.
د افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول شمال کې ناامنۍ په یو بې ساري ډول زیاتې شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې روسیه کولی شي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې روسیه په سیمه کې د یو مطرح ځواک په توګه کولی شي چې د سیمې او افغانستان په وړاندې د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي.
روسیه کولای شي د افغانستان په امنیت او په هیواد کې دننه او سیمه کې د امنیت د تقویت په خاطر ښه رول ادا کړي. د دې لپاره چې موږ تل نړیوالو ته ویلي او ډېر هم خوشبخت یو چې نړیوالو زموږ دا خبره منلې چې د افغانستان ستونزه یوازې په دغه هیواد پورې تړلې نه ده، سیمه ییز بعدونه هم لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې د صنایعو غړي ویلي چې افغانستان د ترهګرۍ پر وړاندې د ښې مبارزې په هدف د روسیې تخنیکي او پوځي مرستې ته اړتیا لري. ایګو موروزوف ویلي که د افغانستان پوځ هلیکوپترې او نور مناسب جنگی مهمات درلودل نو مخالفینو نشول کولای چې په کندوز کې پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوه ورځې مخکې له مسکو څخه په کتنه کې له روسي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د قضیو په وړاندې چوپ پاتې نشي او له دغه هیواد سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع د وزیر په ګډون روسي چارواکو د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې د افغانستان وضعیت به تر څېړنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له نږدې وی اونۍ راهیسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي او ویلي دي چې د دغه بریدونو هدف د داعش مورچلې دي. روسیه الوتکو تر هغې وروسته په سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړل چې د دغه هیواد سنا ولسمشر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له خپلې قوې استفاده وکړي. داسې پوښتنې موجودې دي چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د روسیې مبارزه به په کومه کچه وي. آیا دغه هیواد به په افغانستان کې هوایي حملې ترسره کړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په دغه هیواد کې د ناټو او امریکا د شتون په صورت کې د روسیې هوایي عملو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فضل هادي مستمیار آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مسله به د افغانانو په ګټه نه وي.
امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي چې تر څو هم د افغانستان حکومت دوی نه تقاضا کړي یا آمادګي لري دوی نو بیا دې اول د ناټو سره خپل دریځ معلوم کړي، پلان او اهداف چې روسیه دوی ته پیشنهاد کوي او قوت ورکوي نو دوی تیار مکلفیت لري د افغانستان د پارلمان پیمان او موافقتنامې او قراردادونه تایید شوي دي. بیا دوی سربانې کوي او افغانستان کې مصالحې قواوې نه پیاوړې کوي، خصوصا هوایي ځواک او پیاده ځواک. بیا یو طرفه کې دا خبره بیا د دوی سره فسخه کوي او د روسیې سره خبره
وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمانوف په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله څرګندونې کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د خپل هیواد د پولو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه شان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال سره په لیدنه کې ویلي چې دوی باید د سیمې د وضعیت په اړه چې د دوی جدي اندېښنې راپارولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې له روسیې څخه د مرستو د غوښتنې په هدف ډېر ژر به یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی وایي روسی چارواکو ته به ووایي چې افغانستان سره به د هوایي ځواک په برخه کې د دوی مرسته د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې د سیمې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي افغان ځواکونه پیاوړي کړي.
موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه دا چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
روسیه د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخه په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی، خو په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې نامن افغانستان به د روسیې ګټو ته زیان ورسوي. ویل کېږي روسیه له دې امله اندېښمنه ده چې که افغانستان ترهګرو ته په یو امن ځای بدل شي، د افراطیت او مخدر موادو په وړاندې مبارزه به د دغه هیواد لپاره اسانه نه وي. په ورته وخت کې خلک په افغانستان کې د روسیې پخوانی شتون ته په کتو سره په خپل هیواد کې د دغه هیواد له پوځي شتون سره مخالف دي. په دې اړه څو تنه کابل خاریان وایي.
نوم مینو رحمان دی. چې روسیه سره د افغانستان ملت یو رقم تضاد لري، ځکه هغوی دلته اشغال کړی و، نو که دویم ځل لپاره راځي نو دوی سره به ډېر مخالفت وي.
زما نوم سلطنت دی. زما نظر دا دی چې کله چې روسیه افغانستان ته راشي، دا هېڅکله استقلال او ازادي دې کشور ته نه راځي او خلک نه خوشحالېږي په دې، ځکه چې امریکا هم غواړي افغانستان واخلي او روسیه هم غواړي. کله چې دوه دولتونه سره یو ځای شي نو همدلته افغانستان مابین کې پاتې کېږي او له منځه ځي.
یو شمېر کابل میشتي د افغانستان د اوسني ناسم وضعیت پرا په روسیه چوي، وایي چې په دغه هېواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته په لکونه افغانان ووشل شول، خو افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د روسیې پوځي شتون نه دی مطرح. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه کولی شي چې په تخنیکي، استخباراتي او په یو ډول په پوځي برخه کې له افغانستان سره معاصره همکاري ولري. د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې به اوس مهال د روسیې فزیکي حضور آسانه نه وي.
در افغانستان ممکن همکاریهای تخنیکي، همکاریهای
روسیه کولی شي له افغانستان سره تخنیکي او استخباراتي او له دې ډلې نورې مرستې وکړي، خو دا چې په افغانستان کې سرتیری ولري د دې لپاره به ډیر وخت وي. داعش او طالبان د روسیې او منځنۍ اسیا د امنیت لپاره یو ډیر جدي تهدید دی، خو داسې د مداخله میکانیزم به څه وي دا به لرې وي چې موږ یې پاړه وایو.
یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې به د ناټو، امریکې او روسیې مخامخ کېدل کیدای شي چې په دغه هېواد کې د دغو لویو ځواکونو ترمنځ یو شمېر کشمکشونه رامنځته کړي. دوی وایي ښه به دا وي چې د روسیې د پوځي شتون پر ځای پر تخنیکي، پوځي، هوایی، اطلاعاتي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د دغه هېواد همکاري زیاته شي.
په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله یو شمېر افغانان په افغانستان کې اندېښمن کړي دي چې دغه هېواد په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسی راکټونه چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لګېدلي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار والی وایي
کندهار ښار متاسفانه د څو لسیزو او د مختلفو ستونزو له امله د یو ستاندرد او معیاري ښار بڼه یې له لاسه ورکړې ده.
د کندهار د ښار په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته اوریدلی شئ چې د کندهار چارواکي د کندهار د ښار په ارتباط څه نظریات لري او دوی څرنګه غواړي چې دغه ښار ودان کړي. خو اوس کابل ته ورسو. د کابل ژوبڼ هغه تفریحي ځای دی چې بیروبار پرې زیات وي، خو د بې امنۍ ویرې ګڼ کسان د څارویو او مرغانو له لیدو هم ترهولي دي. په دې ښار کې زموږ خبریاله نجیبه زمان د ژوبڼ ته ورغلې، راپور یې راکوي.
د کابل ژوبڼ مسؤلین وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال په دغه ژوبڼ کې ژوي زیات سوي او سربیره پر دې د خلکو لپاره د کتلو خدمات هم د پام وړ دي، خو بیا هم ناامني د دې لامل سوي چې د خلکو راتګ دغه ژوبڼ ته لږ سي. د کابل ژوبڼ امیر وایي تیر کال یې ولکو کسانو ته د دغه ژوبڼ ژوي ننداره کړل او له دغه درکه یې 10 میلیونه افغاني عواید ترلاسه کړي وه. دوی وایي په همدې کال کې د دوی د ژوبڼ ننداره کوونکي د جلی او دوبی د ژوبڼونو په پرتله ډیر و.
زمنګ لیدین کې تیر کال تقریبا ولکه او زمنګ عواید هم تیر کال تقریبا 10 میلیونه افغانۍ عاید و چې تقریبا موږ اوس په فعلی حالت کې خودکفایو. تقریبا یو څه نامنو یو خلک مایوس شوی دی.
د کابل ژوبڼ په 1946 کال کې جوړ شوی دی او لومړی رئیس یې د هغه وخت د پاچا ظاهر شاه زوی و. که څه هم چې اوس مهال په دغه ژوبڼ کې د کبانو او مرغانو شمیر زیات نه دی، خو د ژوبڼ د کار د پیل پر مهال دغه شمیر دو نوي ډوله کبانو، مرغانو او ژویو ته رسیده. د کابل ژوبڼ نندارچان له ماشومانو سربیره ځوانان او کورنۍ دي. د کابل ښار د یوې ښوونځي ښوونکي شکیله امینی او بل ښاري میرویس چې له خپلو کورنیو سره ژوبڼ ته راغلي وه او د چینایي ایژې او تاوس د قفسونو تر شا نندارې ته ولاړ وه، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې هر وارې راځو ماشومان له ځان سره راولو، ټوله کورنۍ راځو، تر ماشومه دلی کښېنو، موږ دلته ډېر خوشحاله یو.
زه خپل فامیل سره راغلی یم. دا موسم چې د ډېره ښه هوا دی او یو ویره چې دا فامیلونه د امنیت له لحاظه ویری.
د مسؤلینو په وینا د کابل په ژوبڼ کې اوس مهال سل ډوله بیلابیل ماهیان، مرغان او ژوي ساتل کیږي. دغه مسؤلین وایي چې د کابل ژوبڼ د ژویو د ساتلو او روزنې سیمه ییز سازا او نړیوال واضح سازمان غړیتوب لري چې د ژویو د ساتلو، روغتیا او خوړو د برابرولو په برخه کې د کابل ژوبڼ کارکوونکي روزي او مرسته ورسره کوي. که څه هم چې مسؤلین په دې برخه کې لښو کړنو وایي، خو په کابل ژوبڼ کې موجوده ژوي تر ډېره ستړي او زهیر ښکاري او داسې ښکاري چې د نه پاملرنې له امله نسي کولی لیدونکي ځان ته راجلب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې آیا پاکستان رښتینی دی چې په افغانستان کې سوله غواړي. په دې اړه د څېړونکو نظریات هم در سره شریکو. خو اوس دوی بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د وضعیت د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوي ته دنده سپارلې. پلاوی به د وضعیت له څېړنې وروسته په دې اړه چې په کندوز کې څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا شته یو هر اړخیز راپور برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 115 وسلوالو مخالفینو د له منځه تلو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کابل د چندول سیمې تکیه خانې ته نږدې په یوه چاودنه کې د چارواکو په وینا یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ځینو چارواکو ویلي چې دا یو مقناطیسي بم او ځینو نورو ویلي دي چې لاسي بمونه چاودلي دي. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د روزنې د ماموریت په حال کې و. د خپلواکو سرچینو د تازه معلوماتو له مخې تیره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنځ حاجیان مړه شوي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان چارواکو دا شمېره 1098 ښودله. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه چې د نوبل کمیټه وایي په تونس کې د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې مهمه ونډه لوبولې، د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې وبلل شوه. او یو اسرائیلی یهود په دیمونا ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یو ځل بیا منځګړی څوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان پر دې نیت شک لري. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسئلې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن جمعه وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړل. وی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنګیدونکي کسان د پاکستان د پوز غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی، دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساتیر دي. زما په تحلیل ارزیابي سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سخت دریځو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید ذکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې ده ویلي ترڅو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسیدی. ښاغلی ذکریا پوښتنه کوي چې ولې له څوارلسو کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. دی د خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډیره په کوټې ښار کې اوسي چې یو شمېر نور طالب مشران هم په کې دېره دي. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډېر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. فرید ذکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی دی باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدی نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یوه خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم رهبري او تمویل کیږي. ذکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت د باندې ځینې کسان په دې پوهیږي خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د ده په باور ترڅو چې د دې ستونزې مخه نه وي نیول شوې طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي ځکه چې دا پخوانۍ مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغو نشي بریالی کېدی چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتومي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه یې بې اساسه بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیو هیوادونو ته بیا بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرېنږدو.
خو فرید ذکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودله چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله پخوا مړ شوی و خو پاکستاني چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید ذکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دې باور ته رسیدلې چې په افغانستان کې د مذهبي لیوالتیا د خپرولو له لارې لاس برای کېدی شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک په سترګه ګوري نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید ذکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژۍ په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دی په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوځ په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخې پالیسي نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د مختلفو ستونزو له امله د معیاري ښار بڼه د لاسه ورکړې ده او پراخوالی غیر پلاني دی چې له امله یې خلک په ستونزو کې دي. نوموړي دا څرګندونې د کندهار لپاره د نوي ټاکل شوي والي د پیژندنې په مراسمو کې تیره ورځ وکړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
روشان ولسمال د کندهار لپاره د نوي ښاروال په توګه وټاکل شو او نن پنځشنبه یې خپله دنده پیل کړه. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی دغه د پیژندنې په مراسمو کې د کندهار ښار جوړښتي پراخوالی غیر معیاري او د پلان خلافو باله. نو موړي وویل چې د دې له امله خلک په ستونزه کې دي او باید د ښار د معیاري کېدو لپاره اساسي کار وسي. د والي اشاره د نوي ښاروال کار او مسؤلیت پر ځای کولو ته وه.
او معیاری شهر بڼه یې له لاسه ورکړې ده او په غیر پلاني شکل دغه شهر انکشاف کړی ده او دا د دې سبب ګرځېدلې ده چې د دې ترڅنګ چې دا شهر خپل ښکلا یې له لاسه ورکړې ده د دغه شهر او د کندهار معزز ښاریان سخت ستونزو سره مخ کړی ده.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ښاروالانو د څانګې مشر عبدالباقي پوپل نوی ټاکل شوی ښاروال د کار سړی وباله. نوموړي وویل چې د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښارونو د معیاري کېدو پلان جوړ شوی او کار یې پیلېږي. دغه راز نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د ښاروالۍ قانون او د ماسټر پلان تطبیق ته غاړه کېږدي.
د نړیوال بانک پروګرام دی چې هغه شر ډېرې پیسې دي، نو خدای مهربان دی چې که دغه پیسې موږ ښه مصرف کړې نو پیسې راځي. که خدای راخواسته فنډونه مو ورته جوړول او دا پروګرام په خپل وخت زمان نه پلي کېدی نو دغه ډېر امکان شته چې دا پیسې نور ولایتو ته ورکړي.
نوی ټاکل شوي ښاروال روشان ولسمل ژمنه وکړه چې د ښار د معیاري کېدو جدي هڅې کوي او د کندهار په ټولو ولسوالیو کې هم د ښاروالۍ څانګې فعال کوي.
لپاره مهمه ده چې که خاطرز دی، که معروف دی، که ارغسان دی، که میانشن دی، که نیش دی، که شاولی کور دی، زمان هر ولسوالی در خیر در شاروالی حتیمان سی شاروالی ولده در حرس خواهی تلاسی که برکه تقبل شاروالی که مصرف دی.
کندهار چې د هیواد د لومړۍ درجه ښارونو څخه دی، دا مهال یې ډېرې سړکونه ترمیم، ځینې یې د سره جوړېدو، عامه تشنابونو جوړېدو، ښاري خدماتو او د زورواکانو څخه د غصب شوو مځکو خلاصېدو ته اړتیا لري. پخوانی ښاروال قاضي محمد عمر عمر پوره څلور کاله د کندهار ښاروال و. کندهار ته د ولسمشر اشرف غني د وروستي سفر پر مهال نوموړی د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي روسي توغندي چې د سوریې په هدف ویشتل شوي وو په ایران کې لوېدلی دي. یو امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل څلور روسي راکټونه چې له کاسپین سمندرګي څخه د سوریې د رژیم په ملاتړ ویشتل شوي وو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د ایران په خاوره کې سقوط وکړ، خو د روسیې دفاع وزارت وایي ټول راکټونه یې خپل هدف ته رسېدلي دي. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
یو امریکایي چارواکي ویلي په کاسپین سمندر کې له یوې جنګي بیړۍ څخه ویشتل شوي څلور روسي توغندي چې هدف یې په سوریه کې وو په ایران کې لوېدلی دي. خو د روسیې د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه کې د یوه ګرافیک عکس په خپرولو سره چې د توغندیو د اهدافو ځایونه ښکاروي ویلي شپږویشت راکټونه چې سوریه ته تر رسېدو مخکې د ایران او عراق تر قلمرو تیر شوي خپل هدف ته رسېدلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف په یوه اعلامیه کې ویلي هر مسلکي کس پوهیږي چې په داسې عملیاتو کې موږ خپل هدف تر ضربې مخکې او وروسته ټاکو. زموږ ټول کروز توغندي خپلو ټاکل شوي اهدافو ته رسېدلي دي. تر اوسه ایران په خپله خاوره کې د روسي توغندیو د لوېدو په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې هوایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر هغو اهدافو چې تروریستي بلل کېږي اوویشت حملې کړي دي. دا حمله د سوریه په شمالي او مرکزی سیمو کې سوي چې پکښې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اته مرکزونه په همس ښار کې، یولس روزنیز مرکزونه یې په هما او رقه ولایتونو کې په نقشه سوي دي. خو واشنگتن وایي د روسیې نوي په سلو کې حملې نورې ډلې په نقشه کوي چې د القاعده اړوند جبهه النصره او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. یو بل امریکایي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه روسي راکټونه چې د ایران په قلمرو کې لوېدلي دي د کالیبر ان کی په نامه کروز توغندي دي او د لومړي ځل لپاره په محاربوي شرایطو کې کارول سوي دي. د دې امریکایي چارواکي په وینا ویل کېږي چې روسان د هغو عملیاتو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د حزب الله په مرسته پر مخ ځي. په ساحل الغرب کې یو نظامي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پنجشنبې په سهار روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر لږ تر لږه درو کلو حملې کړې دي. د سوریې حکومت ملاتړې د الوطن ورځپاڼې د راپور له مخې د سوریې د رژیم ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ سره په هما سیمه کې سلګونه کلي بېرته نیولي دي او د څارونکو په وینا د سوریې د رژیم له پرسونل څخه دیارلس کسان او د سخت دریځو یولس کسان وژل شوي دي.
مخکې مو اسمسونه خراب وو، یعنی تخنیکي ستونزه مو لرله، خو یو دوه اسمسونه به په منډه ولولم ځکه چې وخت اجازه نه راکوي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي ولسمشر غنی دی د کندوز له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. قاري هستي خان تندر له هلمند لیکي ولسمشر غنی دی په افغانستان کې د روسیې د مداخلې مخه ونیسي. او شفیع جان صدران بیا له خوسته د روسیې مرستو ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړې ده. اوسم ازادي او اوریدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. دا ونې مهم د تل په څیر ستاسو لخوا ډیر پیغامونه اخیستي دي چې پر بیلابیلو ستونزو غږېدلی یاست. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، سوله د افغانانو یوه له لومړیو غوښتنو او هیلو څخه ده. نو دا پروګرام به هم د هغه اوریدونکي په تماس پیل کړو چې د سولې پر اړتیا ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. یو شمېر دوستانو د ناامنیو له کبله د بندو لارو څخه شکایتونه کړي دي، ځینې هم د برېښنا غوښتنه لري. یو شمېر بیا وایي چې بیکاري ډېره سوې او دوی ورسره په مشکل کې دي. نورې غوښتنې او ستونزې هم رارسېدلې چې یو په بل پسې به یې ستاسو په غږ کې درته خبره کړو. نور منظنډوم دا تاسو او دا هم ستاسو رارسېدلې پیغامونه.
پاکستان ولایت او اعمالو صالحنه قاري محمد مدني تاسو په تماس کېمه. زما په نظر باندې د افغانستان مشکلات په مذاکراتو حلېږي، نه پر وژنې او تاوتریخوالي ته لمن وهلو سره. نو په دې وجه طالبانو ته په کار دي چې د صلحې بریالیتوب لپاره عملي کار وکړي او نظم دریځ غوره کړي.
السلام علیکم. زما د ګوندې د زمانخان کله چې څه چې ازادي راځي دا پیغام پر د نور برکونه چې دې خراب چې زه غواړم چې دا نور برکونه د کندهار برخې خراب دي. زما د جمهور صداقت له تمنا به دا زموږ برخه جوړ کړو. سلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت چوپان ولسوالۍ څخه زنګ درتوم. جاوید احمد نیمېږم. د چوپان مکمل ټولې لارې بندې دي، خلک ډېر زیات په تکلیف باندې دي او خلک ډېر زیات په تکلیف دي. مریضان دي، زنانه په طبخانو کې بندې دي، په هوټلو کې بند دي. زموږ د ازادۍ درجې څخه دا هیله کوم مقامات ته دا زموږ پیغام ورسېږي، دغه لارې خلاصې شي. خصوصا د زابل والي ته دا وایو او د امنیې قومندان ته دا وایو. هغه نوې مسل نور مقامات ته وزارت هم دا پیغام ورسولو. تاسو ښه ډېر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت لامه کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره په دا ولسوالۍ کې داسې بجن بد دال دی، دا دریو دا څنګه را باندې باندې وروره دغه د حکومت صدا خواهش لرو چې یا دغه لارې لکې او یا داسې دا ولسوالۍ لکې. السلام.
سلام علیکم. آیت الله یم کنل نه. ټول افغانستان او هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه څوک چې په خپل ښار او کلي کې د دولت دښمنانو ته ځای ورکړي نو انجام به د کندوز په شان وي. د ټولو نه مې هیله دا ده چې د دغه عمل له ځان وساتي او د نورو هیوادونو د استخباراتو د ایجنټانو ته باید په خپله چانک ځای ور نه کړی شي. السلام.
سلام علیکم. ازادي راډیو د عدل د زابل ولایت شینکیر ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. په شینکیر ولسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه په زور پیسې اخلي، دولتي چارواکي د خلکو غږ ور نه کوي. هیله کوم چې زما دا پیغام نشر شي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. نو جنرال صاحب او درازک چې وایي چې زه کندوز ته کومک ورکوم، نو دا زموږ سنګین ولې نه رانیسي چې بستا کالي په راس وژي انسانان یې په کندهار و په هلمند کې په ښارو کې پراته دي. دا بستا کال کېږي خپل عیال ډوډۍ نه لري. ونې زورور دي نو خو سنګین دي ونیسي، سرنکلا دي ونیسي، کجکۍ دي ونیسي. نو کندوز ته بیا څه کوي چې کندوز ته کومک ورکوي او دلته دا منچکې نیولې دي مساکلا او نوزاد دا منچکې نیولې دي. نو دا مو پیغام دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زاهد هلمند ولایت مساکلا دغیر شهر کې د سیمې څخه سره په تماس کې. وروزه دا درې کاله کېږي چې لشکرګاه بازار ته راغلم، هیڅ خواري نشته. مونږ چاره ته مونږ خواران یې ځمان بې وزلان بې پیسو شاته راغلي. څوک مو رېړې يم په بغل د دامبر پر غاړه نه پرېږدي ترافیکان مو رېړې را چپه کوي ورور زموږ ګناه څه څه چې موږ ته یو لاره وشته یاست موږ به هغه لار وکړو موږ دغه مساکل لاته ماجه راغلي دلته اوس څه سره فاطمات کې موږ ګناه څه ده نن ماسک سوزکاري په رېړې کې ایښې وه ترافیک راغی را چپه کړې رېړې ته یې واچوه زه څه وکړم زما چاره څه سره وشه یې لاس مې نن ماسک ترافیک ووهله زه څه څه وکړم زما چاره څه څه یو څه راته ووایاست
محترم اورورا ستا پیغام د خپور کړه او غواړم ووایم چې نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو او ښارونو کې بیکاری یو لوی ستونزه ده چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. زه هم ستاسو سره نظر یم چې که یو ځوان د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خواري کوي او زحمت باسي نو باید امنیتي ارګانونه، ترافیک او نور د ښار د تنظیم مسؤلین همکاري ورسره وکړي. البته دا خبره هم د پام وړ ده چې د ښار د نظم چارې باید د خلکو لخوا هم مراد سي او په هغو ځایونو کې چې پلورل منع سوي او د لارو کوڅو او سړکونو د بندېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه وضع سوي وي نو باید مراد سي تر څو دغسې پېښې رامنځته نه سي. موږ مخکې هم چې د ترافیکو له ریاست سره خبرې کړې هغوی دغې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې که خلک همکاري ورسره وکړي نو هر څه به سم وي. خو په هر صورت دا هم د منلو نه ده چې له خلکو سره په تاوتریخوالي چلند وسي او هغوی له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته یوړل سي. وروره، پر همدې موضوع به موږ بیا هم د مسؤولو چارواکو سره حتما خبرې وکړو، ځکه دا ستونزه یوازې ستاسو نه بلکې په نورو ښارونو کې هم لیدل کېږي. د ازادي راډیو خپرونې واورئ. ستاسو او دې ته ورته نورو ټولنیزو ستونزو په اړه به له مسؤولینو سره غږیږو تر څو په ګډه یوه حل لاره ورته پیدا کړو. خبره د بیکاری راغله. زموږ ځینو نورو دوستانو هم د همدې ستونزې په اړه موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېښي دي. د پام وړ خبره خو دا ده چې دغه ستونزه نه یوازې د کورنیو په سطحه بلکې د هېواد په سطحه نورې لوی لوی ستونزې لکه ناامنۍ، جنایي پېښې او نور هر څه پیدا کولی سي. نو دلته به د هغو دوستانو تماسونو ته غوږ شو چې د همدې بیکاری څخه سر ټکوي.
د سوداولي د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ د جمهور رئیس امیر کرزی اشرف غنی څخه دا هیله کوو چې موږ د کندهار د ولایت ټول ځوانان بیکارو پاتې دي او دغه دا هیله کوو چې د ځوانانو لپاره داسې کار انتخاب کړي چې ټول ځوانان په دغه کار باندې کارونه شروع کړي او په کارو باندې اخته سي او د ناکله کې د یو څخه راوګرځېږي. تقریبا موږ په کلي کې په دغه نو علي په شاوخوا په کوڅه کې به د کورو څخه تقریبا ډېر ځوانان ولاړه دغه دایې شو دغه مچکوته او دایې سره څوله خاص د کاري څخه بل شي لانو خاص د کاري نه ونه مرد اشرف خاني څخه دا هیله کوو چې دغه ځوانان په کارو بخي او د ځوانانو لپاره یو کار انتخاب کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. رورجان محمد بجیم د هلمند ولایت دا پیغام پریدم. دا ډاکټر او زلاو د اشرف غنی نه دا غوښتنه د وروره یو دی باندې کینی هم جنگونه یې ولا راوستلی دي هم بیکاری دی اوس ولا جکاره یې ملغه چې ناسو مې بالا ټلیفون درو کوي د دې شکې مې دا اله د یو دوه نفر مې ولا که شی دی دلی خو یو دی باندې کینی خدای په امان.
سلام علیکم. ملنګ زم د کونړ ولایت تمن کرا سر آباد څخه. زمونږ په کونړ کې بیکاری زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تلو مخه یې ونیول شي.
السلام علیکم. مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس منستر سره دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وکارم ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینان درسي کې نه مسایه ده، ځکه ټول ځوانان بیکار دي او پر کور ناست دي. دا ځوانان څخه به دا ځوانان جوړ سي چې اغلاو ته به مخ کې اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته برابر کړي. والسلام.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې ستاسو دغه ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي. دا لومړی ځل نه دی په وار وار دا ډول شکایتونه موږ ته رسېدلي او چارواکو ته مو رسولي دي. هغوی هم ژمنې کړي چې ځوانان به له دې ناخوالو راباسي، خو تر اوسه لیدل کېږي چې په دې برخه کې څه نه دي سوي. اما هیله سته چې دا تورې تیارې به یوه ورځ رڼا سي. دوستانو، دا اونۍ موږ ته پر نورو بېلابېلو ستونزو هم پیغامونه رارسېدلي چې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره هڅه کوو ځای ورکړو. دغه تماسونه پر مختلفو ستونزو دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه بختیار ساحل لغمانه یم. زما د غوښتنه د
حکومت د مقامات څخه دا دی چې د ملي بیوسون پیسې چې د ولایتونو په ولسوالیو کې ورکول کېږي یا د ولسوالیو په نام نه ساحو کې ورکول کېږي، له دې څخه وسلوال طالبان ګټه اخلي او د دغه ګټه ټول عموما هغه د وسلوال طالبانو ته رسېږي چې هغوی دې څخه په دهشت افغاني او تروریستي فعالیتونو کې ګټه اخلي بیرته، او د دغه پیسې څخه باید داسې یو ابتکاري کار وکړي، داسې یو بنیادي کار پرې وکړي چې دغه د الینګار په سیند باندې یو د اوبو یو برېښنا جوړ کړي تر څو دې باندې د لغمان د خلکو حتی چې نورو ولایتونو د برېښنا مشکل پرې حل شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. میرین دی ورده ګولاری سید آباد ولسوالی دونخی دارینا موږ دی ولسوالی خپل ولسوالی مقام نه ډیر آزاد دی، تقریبا ولله سوال کوره موږ دونخی داری کې وسیو د درې کال کې موږ عمومي لارې بنده کړې ده په پاخه سړک، موږ مجبور یو په نورو غرو او نورو ساحو کې د موټر تګ راتګ کوو، نو هیله ده چې مربوطه مقامات دې توجه وکړي تر څو موږ ته دغه لار خلاصې.
السلام علیکم، زین سر احمد د پراد ولایت د بلبلک د ولسوالی در شرابات کلی وسیدون کم زموږ پر وطنو باندې خارجان کچنایانی کا امریکایانی تیارو د لارې سام و پاشله اوس هم پاشي تریاکو په نامه تریاکو چکی تریاکو کښتونه ټول پر برباد شو، اوس اس کال کنجیتې مو کړلې ټول را کنجیتې هم خلاص شو، دی هم شي راته ونه کړ موږ اخر څه شي لرو، نه بند لرو نه برق لرو نه اوبه لرو، د ډیزلي ماشینان په ستاره پورته کوو، هغه هم خارجان موږ پر کښتو سامانه پاشي ایوانان موږ ګرګرګي پورته کړ مراد کې خدای سامان.
زه محمد رحیم مسافر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې، زما غوښتنه د اقتصاد وزارت صدا ده چې امنیت خو نه راځي، په هر ځای کې اور بل دی، نو دغه د پنبو په افریقا خو دې فعال کړي، هیڅ شی قیمت نه لري، موږ باید ټول ولس سږ کال تریاک وکړو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد د شینوارو د کلینا تاسره په اړیکه کې ما د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک ایله. په نوابات کې ډیر ارج مراج ده، ډیر خپلواکي خپل سری خلق وسلې د شپې ګرځوي او څوک په کوڅو کې یا د شپې د باندې وتلای نشي، نو دولت نه دا زمون خواهش ده او غوښتنه ده چې زر تر زره دغه د خپلواکو او خپل سرو ډلو مخنیوي وکړي، او زمونږ خپل په محمد راقي ولایت کې یاسو سرکم خامه ده او نشو کولی د لس قولاره موږ په یو نیم ساعت کې یا په دوه ساعتو کې دا موږ طی کوو او بازار ته ځو. زمونږ مریضان په تکلیف کې دي، یو کلینیک په نوابات کې ده، په نوابات کې هغه چې ورسي تا ته نسخه درکړي ویلاسته شخصي شفاخانې ته، نو نه موږ مکتب سم لرو نه کلینیک لرو او نه زمونږ وبسته دغه په حال راسه زمونږ جوار کښت او کار هر شی زمونږ وسوځیده. وسلام به احترام.
میرے السلام علیکم زم بلائم لیکن ہا شاش خبر کو میں میں مشکل ہوتی صدا مکتب وہ کی وسط نہ ہوئی دغه سیستم راوت دی چې باید ریشانی وکي، نو ما دې ریشانو په خپل تاسو ته څه ویل چې دا ریشانی څنګه کیسه دا باید وسی نو وسی دا ریشانی خو چې دې مشتوا دې ریشانی وکي او دې ریشانی خو چې کم شو کوم کی چې نو چې او کم ناس چې نو بیا په خوشو باندې هیڅ خو نه کی پښو باندې د ریشان د هم داوان شي چې موږ هم د ریشې په نکي په پښو باندې ناشي نو لري اسات د خاطر خبر نشته چې کین را کوسي او بیا موږ په هر شاګرد د دې تیار دي چې بیا د ریشې غونډې نو کچیر چې کین ني نو بیا د ریشې خو څه خو نه ممکن خبره ده، دی نه ممکن خبره ده، ول جان ما دا یو مشکل دی دا کوم شریان دوه سوي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امدګل خبره کوم. موږ د ستانی پر وزیر صاحب باندې یعنی پر وزیر صاحب د ستانی باندې هر هر پکو چې محترمه د جلاوت د ستخانه پالج د یو قرار او هغه هم پیسې اخیستې دي واجستې دي محترمه، هر څوک خپل د لاس سره راوړي
یو جرار و یو داکتر و آقای مستقری دی و فقط دار کناسی یو نرسان خواران ولایی چه مرسو کو پاسمانو کو کسیشو کو رشوت خوری گیده کسی کیت تس تکیه ول چیزی مترام دا که کدارا نیتا تی پجاز دا خدای دا جلاوش پخانا پج دا دا داکتر صاحب آشرف غیر تا منده هیچ شی نگوارو مترام یو مشرف خانا جی نگوارو یو سرک جی نگوارو یو امنیت جی نگوارو دا دریشان پا دنیا دنیا که مرز نگوارو چه امنیت شو پخانا سرک
دوستانو د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و البته نور تماسونه هم را سره دي خو وخت نور خلاصو او موږ هڅه کوو پاته پیغامونه په نور خبرونه کې ځای کو. یو ځل بیا یادونه کوم د خبرونه ستاسو د نظریو او راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د پیغام ساتونکو دستګاه شمیرې چې ورسته درته اعلانیږي در سره ولیکي او موږ ته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.